پیام شما نظر شماست.
احمد شیبریم دا سجی رادو دی سات پخبرونه که ستاسو کوربه. السلام علیکم. افغان طالبان ول ازبکستان سره یو تړون لاسلیک کړ چې لمخیه د ازبکستان د هوایی ډګرونو له لارې د افغانستان زراعتي محصولات نورو هیوادونو ته صادر شي. د طالبانو د بلخ د ولی ویان حاجی زید د پنجشنبې په ورځ په اکسپانه کې لیکلي دي چې له ازبکستان سره د لاسلیک شوي تفاهم نامې له مخې د افغانستان میوې او سبزیجات به د ازبکستان د هوایی ډګرونو له لارې د منځنۍ آسیا، جنوبي آسیا او اروپایي هیوادونو بازارونو ته صادر شي. له نږدې یوې میاشتې راهیسې پاکستان د افغانستان سره لارې بندې کړې دي چې له امله یې افغان سوداګرو ته سخت زیانونه اوښتي دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال له سوداګرو وغوښتل چې د پاکستان په ځای نورې بدیلې لارې پیدا کړي. د افغانستان یو شمېر سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي دي چې شاید د دوی لپاره دا اسانه نه وي چې د پاکستان د لارو بدیل ژر پیدا کړي، ځکه چې پاکستان د افغانستان د میوو او سبزیجاتو نږدې او لوی بازار دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره د اختلافاتو د حل کېدو لپاره پر مذاکراتو ټینګار وکړ. امیر خان متقی دا خبره پرون په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د اسلامي همکاریو د سازمان لمرستیال او د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ځانګړي استازي طارق علي بخیت صلاح سره د لیدو پر مهال وکړه. بل لور ته طارق علي بخیت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربان هرکلی وکړه او ویل چې د دوو ګاونډیو مسلمانو هیوادونو ترمنځ باید دا اختلافات د خبرو له لارې حل شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې په روسیو کې هغه وخت ډېرې خراب شوې چې تیره میاشت پاکستاني الوتکو پر کابل برید وکړ. په ځواب کې طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو پر پاکستاني پوځي پوستو حملې وکړې. تر دې نشته وروسته د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د روغې جوړې خبرې په دوحې او استانبول کې وشوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې اوربند ته لاره پرانیسته، خو لا هم اړیکې کړکېچن دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لارې بندې دي. د ژمی پر رسیدو سره د کابل په ښار کې د برېښنا پارچوي زیاته شوې ده او خلک شکایت لري چې مسؤلین باید غم وخوري. د کابل ښار په ځینو سیمو کې په څلور ساعتونو کې دوه ساعته او په ځینو کې پنځه ساعته برېښنا وي. د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې د ښار اړتیا له شپږ سوه پنځوس تر اووه سوه میګاواټه پورې ده او دوی د درې نیم سوه او څلور سوه میګاواټه ترمنځ برېښنا لري. که څه هم د برېښنا شرکت ویان محمد صادق حق پرست کورنیو رسنیو ته په خبرو کې له کابل ښاریانو غوښتي دي چې صبر وکړي، خو د ښار اوسیدونکي وایي چې د تیرو کلونو تجربې ورته ثابته کړې ده چې د ژمي له راتګ سره پارچوي نور هم زیاتې شي. د سریلانکا کرکټ بورډ د پنجشنبې په ورځ وویل چې لوبغاړي به یې په پاکستان کې پاتې شي چې له کوربه هیواد او زیمبابوې سره راتلونکې اونۍ درې اړخیزې لوبې ترسره کړي. د سریلانکا کرکټ بورډ وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې ورون د پاکستان حکومت دوی ته ډاډ ورکړ چې د لاهور پر ځای به دا لوبې په راولپنډۍ کې ترسره شي. په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا د کرکټ پر لوبغاړو برید شوی و چې شپږ لوبغاړي یې پکې ټپیان شوي وو. د سیشنبې په ورځ په اسلام آباد کې تر ځانمرګې برید وروسته چې دولس تنه پکې ووژل شول او وویشت نور ټپیان شول، د سریلانکا لږ تر لږه اته لوبغاړو د امنیتي ستونزو له ویرې وویل چې بیرته خپل هیواد ته ستنې شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي پرون وویل چې د هیواد د پوځ مشر د سریلانکا دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې د دوی د کرکټ ټیم امنیت به پوځ په خپله ونیسي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د طالبانو مالی وزارت سوداګرو ته خبرداری ورکړ چې له درې میاشتو وروسته به له پاکستانه د درملو واردات یو مخ بند شي. ځینې درمل پلورونکي د پریکړې څخه اندېښمن کړي.
د افغانستان دروا تجارت به ستونزو سره مخامخ شي، ځکه موږ د پاکستان سره د اوږد مهال وخت نه تجارت کوو.
د افغانستان او پاکستان د کړکېچونو اړیکو په اړه مو د تیر جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو د ویاند جنرال اجمل عمر شینواري نظر اخیسته.
د پاکستان کوم کړنې چې کوي او کوم دریځونه چې دوی څرګندوي، دغه د ډېر د تعجب وړ.
اوسنیو چارواکو ته د خصوصي ځوانانو یو وړاندیز:
که په دولت کې دومره ځای نه وي چې په دولتي اداراتو کې مسلکي ځوانان جذب شي، په دغه برخه کې دوی ته کار وشي، مسلکي ورکشاپونه دوی ته دایر شي.
دا به هم واوري چې بي بي سي له ولسمشر ترامپ څخه بخښنه وغوښته. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د درمل یوشمیر واردونکي د درمل تونونو خوندان او د روغتیاي مرکزونو مسولین اندیشمن دي چې له پاکستان افغانستان ته د درملو د وارداتو په بندیدو سره به شایي درمل په بازارونو کې کم شي او بیې به لوړ شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د بدیلو لارو په برخه کې لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت اعلان کړی چې د ټیټ کیفیت لرونکو درملو د وارداتو د مخنیوي په هدف به له درې میاشتو وروسته پاکستان نه د درملو واردات بند شي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت له دې اعلان وروسته چې له پاکستانه به درې میاشتې وروسته د درملو واردات بند شي، د درملتونونو یو شمیر خاونده، د درملو واردونکي او د روغتیاي مرکزونو مسولین د دې پریکړې د احتمالي پایلو په اړه اندېښنه څرګندوي. که څه هم د طالبانو حکومت د دې پریکړې موخه د ټیټ کیفیت لرونکو درملو د وارداتو مخنیوی بللی، خو د دغو کسانو په باور په داسې حال کې چې د افغانستان د درملو بازار لا هم تر ډیره په پاکستاني درملو پورې تړلی دی، دا اقدام کولی شي د درملو د کمیدو او د بیو د لوړېدو لامل شي. د درملو یو واردونکی احمد شاه نصیرزی وایي له پاکستاني شرکتونو سره اوږدمهال تړونونه لري او لیات هیواد څخه د درملو پر واردولو بندیز به دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي. هغه د پنجشنبه په ورځ د نومبر په 14 ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دوا تجارت به ستونزو سره مخامخ شي، ځکه موږ د پاکستان سره د ګډ محل وخت نه تجارت کوو او د دوا واردات لرو افغانستان لپاره. دوی سره زموږ مالی مسایل دي او یو ګډ محل لپاره هم قراردادونه کړي دي، نو دغه مشکلاتو سره به مخ شو.
په ورته وخت کې د درملو یو بل واردونکی سید شبیر هاشمی د طالبانو له حکومت غواړي چې د بدیلو لارو په برابرولو سوداګرو ته لازمي اسانتیاوي برابرې کړي.
په دې اړه باید داسې زمینه برابره شي چې موږ ته په اسانه او ساده توګه لارې پرانیستل شي. بندر عباس شته او هوایی لارې هم شته. یخچالي، غیر یخچالي او کپسولي توکي دي باید خپل کیفیت له لاسه ورنه کړي.
د کابل ښار په سره شمالي کې د یو درملتون خاوند چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د ده په درملتون کې ډیری درمل پاکستانی دي.
د پاکستان د لارو په تړه کېدو سره د درملو په بیو کې ډېر توپیر راغلی. اوس که په بازار کې 100 قلمه درمل د هند وي، 14,000 قلمه له پاکستان راځي.
د درملو دا واردونکي او د درملتونونو خاوندان وایي دا درمل له بېلابېلو شرکتونو واردېږي چې د ځینو کیفیت ښه خو د ځینو ښه نه دی. د یو شمېر روغتیایي مرکزونو مسؤلین هم وایي چې د نورو هیوادونو په ځانګړي ډول له هند څخه د درملو واردات د افغان ولس اړتیاوې په بشپړ ډول نشي پوره کولی. په کابل کې د یو خصوصي روغتون مسؤل شکیب کارګر ازادي راډیو ته وویل
که دا با کیفیته وي که بې کیفیته وي، مونږ دې ته اړتیا درلودله. دغه اوس د کومې ورځ نه چې د تورخم لاره بندر بند شوی دی، دواګانې شاټ شوي دي. هندي دوا ده چې راځي په کنټینرونو کې، هغه د افغانستان اړتیاوې نشي پوره کولی.
د طالبانو حکومت د مالی وزارت اعلان کړی چې د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال د لارښوونې له مخې له اقرب له 1 نیټې څخه تر 3 میاشتو پورې د پاکستاني درملو له واردولو مسؤل اخیستل کیږي، خو له هغې وروسته به د دغو درملو واردات بند شي. په هغې اعلامیه کې چې د پنجشنبې په ورځ د نومبر په 14 دغه وزارت په خپله ایکس پاڼه خپره کړې راغلي، ټولو هغو سوداګرو ته چې له پاکستان څخه درمل واردوي خبر ورکول کیږي چې په 3 میاشتو کې خپل تجارتي معاملې تصفیه کړي او د وارداتو لپاره په جدي ډول بدیلې لارې استفاده کړي. د اعلامیې پر بنسټ دا پریکړه د ټیټ کیفیت لرونکو درملو د وارداتو د مخنیوي لپاره شوی او ټینګار شوی چې د لوړ کیفیت لرونکو درملو د بدیلو وارداتي لارو لپاره به لازمي اسانتیاوې برابرې شي. دا پریکړه وروسته له هغې اعلان شوه چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د نومبر په 12 د افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره په یوه ناسته کې هغوی ته 3 میاشتې وخت ورکړ څو پاکستاني اړخ سره خپلې تجارتي معاملې راټولې کړي. هغه په دې ناسته کې پاکستان تورن کړ چې له سوداګرۍ سیاسي استفاده کوي او زیاته یې کړه چې دې کار افغان او پاکستاني سوداګر دواړه زیانمن کړي دي. نوموړي وویل تر کومه چې اسلام آباد دا تضمین ورنکړي چې تجارتي لارې به د هر ډول شرایطو په صورت کې نه تړي، د دواړو هیوادونو سوداګریزې اړیکې به ځنډیدلې وي. د یادونې ده چې پاکستان له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې افغانستان سره خپلې ټولې لارې تړلې دي. دغه لارې د اکتوبر په 11مه د دواړو لورو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ په کرښه تر نښتو وروسته د پاکستان لخوا وتړل شوې او تر اوسه تړلې پاتې دي. د کابل یو شمېر اوسېدونکو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د پاکستان سره د سوداګریزو لارو د تړل کېدو له امله د یو شمېر درملو، خوراکي او ساختماني موادو بیې لوړې شوې دي.
د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي له پاکستان سره به تجارتي لارې وروسته له هغه خلاصي شي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې به بیا دا لارې نه بندوي. هغه د چهارشنبې په ورځ په کابل کې سوداګرو، صنعتکارانو او د مالی وزارت چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې پر پاکستان د سوداګرۍ اتکا راکمه کړي او نورو بدیلو لارو او مارکیټونو ته مخه کړي. په دې اړه مو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې د مرستیال محمد جونس مومند لنډ نظر اخیسته.
د افغانستان تجاران په تیرو څو کالو کې تقریبا په 40 کال یو افاده د افغانستان هر ځل د ډالر څخه په میلیونو ډالر تاوان شل دي او تقریبا په اوسنیو وختو کې زموږ تجارت دی ترانزیت موږ تقریبا 50% پر دی خو د هندستان سره مو د صادرات ترانزیت تقریبا په صفر کې دی. د پاکستان د خوا څخه خپل منځي تجارت کچیر زموږ هم پیدا د پاکستان هم پیدا ده. په لحاظه لازمه دا و چې دا د افغانستان د خلکو یا د افغانستان د خصوصي سکتور هم د اواز او د پریکړه تقریبا ټول چې هلته د خصوصي سکتور استازي موجود و هغه هم لبیک ویل دي او دا پریکړه یې تایید کړې ده. ولی زه مجبورم هر وخت چې موږ د یو مشکل سره مخامخ شو موږ باید مشکل ته فرصت جوړ کړو. اوس تاسو ګوري څو کاله د مخه بنجشونه و موږ وکولای شو چې د وړو یا د غړو لپاره نوې بدیلې لارې پیدا کړو. موږ خوراکي توکي ټول د نور په نظر څخه افغانستان ته داخليږي او دا په دې خاطر چې موږ مشکلات پر وړاندې موږ ټول مشکلات د حل لارې پیدا کړل او نور بازارونه خصوصا د صادراتو لپاره هم موږ د چابهار لار موږ پر مخ باندې اوس خلاص ده، د روسیې لار خلاص ده، د چین لار خلاص ده، ټول لارې هغه ممکنه لارې چې خلاص.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد جونس مومند.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې ځوانانو ته د ټولنې په مسایلو کې د فعال ګډون، همدارنګه هغوی ته د کار او زده کړو شرایط برابر شي. دوی زیاتوي د هغو ځوانانو شمیر هم ډیر دی چې په پوهنتونونه یې لوستي خو په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې د کار کولو شرایط ورته نه دي برابر شوي. بل لوري ته ځایي مسؤلین وایي چې د ځوانانو دا غوښتنې اړوندو ادارو سره شریکې کړې دي. له خوسته د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب الله الخیل راپور لري.
د خوست اوسیدونکو له اړوندو ادارو غواړي چې ځوانانو ته د خپلې ټولنې په چارو کې د فعال ګډون، د کار مناسب شرایط او هغو ځوانانو ته چې د لسانس تر کچې پوهنتوني زده کړې کړي د ماسترۍ او تر هغې د لوړې کچې د تحصیلاتو زمینه برابره کړي. دوی د اطلاعات او کلتور د ځایي ادارې په نوښت د مسؤلینو او یو شمېر ځوانو فعالانو په ګډه ناسته کې ټینګار وکړ چې د تفاهم او متقابل همکارۍ د پیاوړتیا لپاره دی بیا ناسته را وبلل شي. د خوست یو ځوان اوسیدونکي رشید الله همدرد مشال راډیو ته وویل
ښه خبره دا ده چې په وطن کې په ټولو کې ملي یووالي ته، ملي وحدت ته، د یو بل منلو ته، د یو بل زغملو ته ډېر کور په کور دی. زموږ هیله به دا وي چې ټولو ځوانانو باندې په ټولو د وطن په وګړو باندې باید په یو ډول باور وشي. د دوی ته په کاري فرصتونو په ورکولو کې باید په یوه سترګه وکتلی شي.
خوستی ځوانان وایي که چیرې د دوی نظرونو، غوښتنو او د سیاسي او ټولنیز ژوند اړوند مسلو په اړه د هغوی نظرونو ته پام ډیر شي نو بیا دې سره د دوی د مسؤلیت منلو احساس لا پیاوړی کیږي. یو تن ځوان فعال نقیب الله زلاند وویل
په موږ کې که یو ځوان غوښتنه ته غوږ ونیول شي هغه ځوان د دې احساس کې چې د وطن په دې خاوره کې زموږ خاک دی، موږ د دې ملک د دې هیواد د ملکیت احساس کو.
خوستی فعالان ځوانانو لپاره د مسلکي برنامو پلي کېدل او پر حرفو او کسبونو د هغوی سمبالیدنه هم د دوی د ځان بسیاینې یوه ګټوره لار بولي او په دې اړه د زمینو د برابرولو غوښتنه کوي. یو بل فعال ځوان عابدالله ګران وایي
که په دولت کې هغه چا خبره چې دومره ځای نه وي چې په دولتي اداراتو کې مسلکي ځوانان جذب شي، په دغه برخه کې دوی ته کار وشي، مسلکي ورکشاپونه دوی ته دایر شي، په مسلکي ډول دوی ورزل شي او خپل کورنۍ ته حلاله نفقه د شخصي کاروبار له لارې برابر.
په ورته مهال ځایي چارواکو یو شمېر ځایي فعالو ځوانانو سره په ناسته کې د ځوانانو غوښتنې پر ځای وبللې. ویویل خوست پوهنتون کې د ماسترۍ پروګرامونه په ډېرېدو دي. دوی له بهر میشتو افغان پانګوالو هم وغوښتل چې راشي او په خپل وطن کې پانګونه وکړي. خوست والي مولوي عبدالله مختار ګډونوالو ته وویل
دغه صنعتي